السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر درې بجې دي. نن د زیارت ورځ د 2019 کال د مارچ 15 ده. په دې یو ساعت کې مظفر خان داسه درکلې کوم. په روان یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو راپورونه لرو. 19 پروګرامونه تاندې هلي او روښانه مستقبل هم لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې تړون د امن په لور مثبت ګام دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د حملو باوجود طالبان د سولې موافقې په زیاتره اصولو ولاړ دي. او د روس او ترکیې ولسمشران نن په ماسکو کې د شام د حالاتو په اړه د خبرو لپاره سره ګوري. تفصیل: د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سهولتکار رول لوبولی دی. نوموړي بیګا سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه معلومات ورکړل. ویل
هم مذاکرات کا حصہ نہیں، ہم صرف فسیلیٹیٹر.
دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوې دي. مونږ د مذاکراتو برخه نه یو. مونږ یوازې سہولتکار وو. مونږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کیدی شي. بل دا خبره چې امن زموږ خواهش دی، نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداری پر سر نشي اخستی. دا شریکه ذمہواری ده.
امریکا او د طالبانو استازو د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. مخکې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ ویل چې دوی له افغانستان نه په وتلو کې بیړه نه کوي. یان سټولټنبرګ د کرواتیا په پلازمینه کې د هغه هیواد له وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخامخ شي. خو د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلفې دي، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله د موافقې زیاتره اصولو باندې ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې وسلوال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي، خو په هیواد کې د تشدد د کمی راوستو په برخه کې نه کوي. نوموړي زیاته کړه دا یو چیلنج دی چې هغوی د موافقې ته ژمن پاتې وي، ځکه چې په دې ډله کې ځینې سختریز او ځینې نرم دریز لرونکي غړي دي. نو زما په فکر دا هم یو مسله ده. دا څرګندونې تر هغې وروسته شوي چې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون وویل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان سرتیرو پر پوستې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته دفاعي هوایي برید وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړي. د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوه پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو بیړنۍ یا هنګامي حالت یې د دغه وایرس د خورېدو مخنیوي لړکې لګولې دي. په دې لړ کې خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ یوه غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې ته هدایت ورکړل شول چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صوبایي حکومت په دې لړ کې د صحت محکمې ته 100 میلیونه روپۍ هم جاري کړي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په ټولو ضلعو کې په اسپتالونو کې ځانګړي وارډونه جوړ کړي دي. څو ورځې مخکې د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په هیواد کې د کورونا وایرس د 4 کیسونو تصدیق کړو. د پاکستان سینټ پرون د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه. مخکې قومي اسمبلی د جنوري په 10 د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. په دغه بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لادرک ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي. په دې بل کې دا هم ویل شوي چې د هغو افسرانو خلاف هم کاروایي کیږي چې په 2 کې دننه د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو خلاف کاروایي ونه کړي. د مارچ په 4 د سینټ په غونډه کې د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار اعظم سواتی د خبل وړاندې کړو. د خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو غړو پکې د ترمیمونو غوښتنه وکړه. زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نوم دی چې په 2013 کې د پنجاب په قصور ښار کې تر جنسي تیري وروسته وژل شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په پاکستان او افغانستان کې خزینه او فعالانو جلیله حیدر او ظریفه غفاری ته د زړورو ښځو جایزې ورکړي. په مراسمو کې د نړۍ لسو نورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزې ورکړل شوې. جلیله له بلوچستان سره تعلق لري او د بشري حقونو او تری تم کړل شوو کسانو لپاره مبارزه کوي. د جایزې حاصلولو وروسته جلیلې خبریالانو ته وویل دا وای دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. دا زه د ایوارډ د پاکستان ټولو محکمو طبقو په ځانګړې توګه ښځو ته ډالۍ کوم. دا هغه ښځو لپاره دی چې د ژوند په مختلفو ډګرو کې په کارونو بوختې دي. بلخوا ظریف غفاری چې د افغانستان میدان ښار د ښاروالې دندې ته لمعرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې وه، ورسره مبارزه وکړه. ظریفه وایي د ښاروالۍ دننه کسانو د دې واک نه منو، یوه ډله راغله او دی له دفتره بهر کړه. دوی فکر کوي چې په دې کار سره به د دې مخه ونیسي، خو هغه عناصر ناکامه شول. لس نورې مېرمنې چې سږکال یې د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې، د بشري حقونو ملاتړې او خبریالانې دي. سعودي عرب د کورونا وایرس د خپرېدو له یرې په خپلو وګړو د عمرې بندیز لګولې غځولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس خورېدو اندېښنې زیاتې شوې. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 14مه د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله ویلي چې د کورونا وایرس څارنې کمیټه د سپارښتنو په رڼا کې په خپلو وګړو د عمرې د بندیز لګولو پرېکړه کړې. سعودي عرب د فروری په 20مه په بارنیانو د عمرې او مدینې منورې ته په ورتګ بندیز لګولی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 23 ماشومان وژلي وو. د بشري حقونو لندن میشتې ادارې د مارچ په 14مه په بیان کې ویلي چې د دوی له پلټنو ښکاره شوې چې امنیتي ځواکونو پر غیر مسلم مظاهره کوونکو او نږدې ولاړو خلکو ډزې کړې وې او لږ تر لږه 22 ماشومان یې وژلي وو. اداره وایي د پلټنو له مخې د وژل شوو 22 هلکانو عمرونه له 12 او 19 کلونو په منځ کې او یو ماشومه چې عمر یې د 12 کلونو په منځ کې وژل شوی و. د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو لپاره د سازمان یو مشر فلیپ لوتر د دغه وژنو د خپلواک او بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې زموارو کسانو خلاف دي کاروایی وکړل شي. په ایران کې د تیر کال د نومبر په 15مه د پټرولو بیو کې تر اضافي وروسته په ټول هیواد کې مظاهره شوې وې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو په کاروایانو کې 304 کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل شوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1095 روپۍ 13 پیسې او 1096 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 1070 روپۍ او 1070 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1040 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ شپېته پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 19، په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د امن پر لورې لومړی مثبت ګام دی. په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت دغه هیواد سره خپل پوله تړلې ده.
د افغانستان سره هم تقریبا مرده سوا ارب ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په میرامشاه روغتون کې د صحت بنیادي سهولتونه نشته.
د ټوله ضلع دمرا هارت هسپتال چې تر نن تاریخه پیرې په دیشه نه د کډنی سنټر ستا پشه نه ایم آر آی چې هغه نن سبا د وخت ضرورت دی.
او روخانه مستقبل خبرونه کې د هغو پښتنو ستکونکو خبري اوري چې په هند کې زده کړې کوي.
د کانکور د امتحان د طریقه راغله مې په نن په نیټه لسانس د ورکی د زده کوم.
لا مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د امن لور ته لومړی مثبت ګام دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سینټ ته وکړه او ویل چې پاکستان تل په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي خبره کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9مه د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک شوې وه. بلخوا د نیټو عمومي مشر وایي دوی له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. دا څرګندونې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو امریکایي ځواکونو د هوکړې وروسته د بریدونو خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د سہولت کار رول لوبولې چې د امن په لور لومړی ګام دی. نو موري د مارچ په سلورمه سنټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اړه معلومات ورکړ او ویل چې په افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ آسان نو او د سولې په لور اخستل شوی ګام هم آسان لار نه ده. امریکا او طالب استازو د فروری پر 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د بیلابیلو امنیتي ژمنو او لاغوان حکومت سره د سولې د خبرو په بدل کې د سور لسو میاشتو په موده کې بهرني سرتیری له افغانستان وځي. د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایوان ته ویل پاکستان تل د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده.
دې مذاکراتو انکه درمیان هوي هم مذاکرات کا حصہ نه دي هم صرف فسیلیټیټر
دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوې دي. موږ د مذاکراتو برخه نه یو. موږ یوازې سہولتکار وو. موږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کېدی شي. بل دا خبره چې امن زموږ خواهش دی نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداري پر سر نشي اخستی. دا شریک ذمہواری ده. په دې کې به ټولو ته خپل ونډه او کردار لوبول پکار وي. کچره ټول بار په پاکستان اچوي نو دا نامناسب ده.
اپ سارا بوج اگر پاکستان پہ ڈال دیں یہ نامناسب ہے.
قریشی په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د هند سکیورټي کردار قتل نه غواړي او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. د دې مخکې د ناتو عمومي مشر یانس ټوټنبرګ ویل دوی له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. یانس ټوټنبرګ د قریشی په پلازمینه کې د هغه هیواد وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخامخ شي. د زیات کړه
زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوښتنه چې د جګړې لارې هیڅ کله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکارا پیغام ورکوو چې جګړه کې برای نشته. دوی باید د خبرو میسته کینی، رښتینې جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي.
دا سرګندونی داسې محل کېږي چې د مارچ په سلورمه طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې او امریکایي ځواکونو هم له هوکړې وروسته پر طالبانو د لومړي برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان سونی لګات په ټوټر پاڼه لیکلي د مارچ په سلورمه امریکا د هلمند په نهر سراج کې پر هغو وسلوالو طالبانو بمباري کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ. دا بمباري تر هغې ساعتونو وروسته شوې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو بریدونو پر مهال لږ تر لږه 40 افغان امنیتي سرتیری وژل. تر دې مخکې د مارچ په 3 امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې ډېرې ښې بللې وي. له امریکا سره په هوکړه کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو خبره هم شوې خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د موافقې د لاسلیک تر مراسمو یو ورځ وروسته ویل د زندانیانو د خوشی کولو هیڅ ژمنه نه ده کړې. په تړون کې راغلي چې طالبان به د مارچ په 10 له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي او د دې خبرو په ایجنډا کې به یو نقطه مستقل او جامع اوربند هم وي. طالبان وای تر هغه وی چې بندیان خوشی نشي لغوان حکومت سره د سولې خبري نه پیلوي.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. طالبانو امریکایانو د فبرورۍ په 9 یو لوازنامه وکړه چې لمخې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي اوس باید افغانان په خپل منځ کې سره کینی او یو جوړجاړي ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټول واک اخیستو خوب نه شي رښتیا کېدلی نو باید مخلصه کار وکړي. حسین حقانی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د امریکایانو او طالبانو لوازنامه د پایدارې سولې سبب کېدلی شي.
ما همیشه ویلی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوازنامه نه بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورته پلو د افغانستان هیڅ مسأله حل نکړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واکوي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر لواړه دښمن سره مقابله ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجودې ډلې دي.
حقانی صاحب تاسو ته ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو د موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډیر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
اقانی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنا دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کیږي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپل هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمه ته سوله نشي راوستي.
تاسو حقانی سره راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
It is very interesting that for years
دا ډیره پزړه پوری خبره ده. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو لکړونو سره هیڅ تړاو نه لري. خو وس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل نو وسې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي. د دې معنی دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلای نو هیڅ کله به دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم د سیمې ته د پخوانی برتانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی دغه نظریه د عملي کولو وسایل نه لري نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره لاس تر راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپل پالیسی بدلوي ځکه چې د دوی دا ځان خودنه پر افغانانو څاغیز نه لري.
نو حقانی سره تاسو څه وړاندیز لرئ دا افغانستان مسله څنګه حل کېدی شي؟
I think that in the end
زما په خیال افغانان او د افغانستان گاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان خه خلق نه دي. افغانان کولای شي له طالبانو سره خبري وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي، خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسی نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت کوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د پاکستان سینټ د زینب الټ بل 2000 په اکثریت سره منظور ک. دا بل ماشومان سره په جنسي تیرو کې ککړو کسانو ته سزاګانو ته ماشومان حقوقو خوندي ساتلو په اړه دی. قومي اسمبلی د دې بل منظوري ته جنوري په میاشت کې ورکړې وه. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په دغه بل کې د ځینو ترمیمونو غوښتنه وکړه، خو د حکومتي سینټرانو وینا وه چې لومړی ایوان د بل منظوري ورکړي نو د دې وروسته به پکې نور بدلونونه وکړی شي. زینب الټ بل د هغې ماشومې په نامه دی چې په 2013 کال کې د پنجاب په قصور ښار کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مارچ په 3 د پارلماني چارو وزیر اعظم خان سواتی زینب الرټ بل ایوان ته د منځورۍ لپاره وړاندې کړو چې پرې د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وینا وه چې ماشومان د جنسي تیری او وژنې په اراده سره د تختونکو لپاره په بل کې تجویز کړی شوې سزا کمه ده نو دا د عمر قید په ځای د مرګ سزا کړی شي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد هم مخالفت په کولو سره وویل چې بل کې ځینې کمزوریانې دي نو ترمیم وروسته دی بل د منځورۍ لپاره ایوان ته وړاندې کړی شي. مهم بل دی، خو زه ګڼم چې موږ ټولو لا په اتفاق سره یو داسې بل پاس کول پکار دي چې پکې هیڅ قسمه کمزوریان نه وي او ماشومانو سره چې کم دا ظلم روان دی نو دی مخنیوي ترې وشي. په بل کې د مرګ سزا سیکشن نه دی شامل، په بل کې د قصاص نه متعلق سیکشن نه دی شامل کړی شوی ځکه چې قصاص د نړیوال فشار له وجې د ختمولو کوشش روان دی. کدا په بل کې شامل نه کړی شول نو په هیڅ صورت یې موږ نه تسلیموو. په ایوان کې موجود د تعلیم وزیر شفقت محمود وینا وا په بل لومبه په قابی اسمبلی او لهغه ورسته د سنت د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه کې پر غور وکړې شو نو سنت لپاره کار دي چې دا بل دی منزور کړي د نو موړي وینا وا دی بل په حق لاړې خبرې وکړې شوې او وزن پکې هم شته خو د یو نظام تر لاندې دا ایوان چلیږي لکه دا بل لومبه د سنت قائمه کمیټه ته وړاندې کړې شو او هغلته د ترمیم ورسته د دې منزوري ورکړې شو اوس چې د سنت نه د منزورول وخت راغی نو نور ترمیمونه پکې مخه ته راوړل شول لومبه دا بل پاس کړي ځکه چې ټول قام یې په انتظار دی او تر څو چې د ترمیمونو خبره ده نو هغه به پکې ورسته شامل کړو د بحث ورسته سنت د زینب الرټ بل په اکثریت سره منزوري ورکړه خو د اپوزیشن ګوندونو ځنې سنټرانو یې مخالفت وکړو د زینب الرټ بل تر مخه به یو نوې اداره جوړیږي چې د غیب کړه شو ماشومانو معلومات به ساتي دا اداره به د مطبوعاتو او پولیس سره په نږدې رابطه کې وي او په دې لړ کې ضروري معلومات به د موبایل میسیجونو یا پیغامونو د لارې ټولو ته ویشل کیږي همداراز به لس نه نوي شمیرې لاندې داسې ټلیفوني کرخه جوړیږي چې خلک پرې د لادرک ماشومانو په اړه راپور ثبتولې او همداراز معلومات اخستلې شي زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوې چې په 2013 کال کې د پنجاب په قصور ښار کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت هغه هیواد سره د تړلي پوله تړلې بلخوا مرکزی حکومت له افغانستان سره چمن پوله بند کړی ده د پولې تړلو له وجې تاجران سخت مشکلاتو سره مخامخ دي ځینو تاجرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دې له وجې ورته ډیر مالی تاوانونه اوښتي دي نور تفصیل له کوټې نه یو ترین راکوي
په کوټه کې د تجارت د اتحادیې د مرستیال مشر بدرالدین کاکړ په وینا چې پاکستان هر کال د تفتان د سرحدي پولې د لارې د ایران سره د یو ارب ډالر څخه زیات تجارت کوي خو اوس په شانو بار د لاریانو او کنټینرانو لویه برخه د پولې دواړو غاړو ته بند پاته شوې ده
د افغانستان سره تقریبا مرز سوا ارب ډالر بزنس لرو په دې کې ډیر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري هغه د دې خوا دي هم د هغې خوا دي فرش فروټس دي پرشیبل ایټمز دي د هغې خوا سبزیان هم پکښې دي کله ټماټر چې د ایران سره روانې دا تر پیټرو کیمیکل دي چې هغه تشکیر ماده دي هغه سره دا خطر هم ستنه ده په سوو ګاډیانو ولاړ دي موږ د خپل ملک واکداران سم دا خواست د کاروباریانو د مشکلات دي وکتل سي او د بارډر د پاره دي یو لار جوړ سي
د شاغلي کاکړ په وینا چې د تفتان سره د لارې پر کاروبار باندې دوی هر کال د پاکستان او مرکزی حکومت ته د 300 ارب روپۍ څخه زیات ټیکس یا مالیه ورکوي بل پلو ته په چمن کې د افغانستان سره سرحدي پوله هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاتې ده چې لامل پر پوله د پاکستان او افغانستان تجار هم د مشکلاتو سره مخ کړي دي د چمن د تجارت د اتحادیې په خوانی مرستیال مشر عبدالغنی اڅکزی په وینا په کار دی چې پوله ژر تر ژره خلاص شي
او پر عوامي سطح باندې د دې د استوان روان دي چې خلک دې په بارډر کې 15 روپۍ ګټي ته لوبي ګټي 1500 ګټي لازمي ماشانه د خپل بچانو سره خوري دا مکمل بند شلو او بیا ټریډ چې مکمل بند دی په دا کې افغانستان
انتظامی چارواکو ایران ته د زیارتو لپاره تللی شاوخوا د 200 څخه زیات زائرین په تفتان کې سر کړی دي په تفتان کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د دروز زرو څخه زیات داسې کسانو سکریننګ یې کړی دی څوک چې په تیرو دوو اونیو کې د ایران څخه او پاکستان ته راداخل شوي دي دلته خبره د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ښکاره کېدو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ د میاشتې تر 10 نیټې پورې په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندې ساتلو اعلان کړی وو البته د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران سره پر تفتان کې د بندې سرحدي پولې د خلاصو په اړه لا تر دم غړي پوری څه نه دی ویل سوي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځانګړي هډ کوارټر هسپتال میرام شاه کې د صحت بنیادی سہولتونو د نشټوالي لوجې د ستونزو سره مخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې خپل ناروغان نورو علاقو ته په وړلو مجبور دي، بلخوا چارواکي وایي دا مسله به زر حل شي او صحت محکمې ته وینا هم کړې ده. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې میرام شاه روغتون د سیمې هډ کوارټر هسپتال یا روغتون دی چې روزانه زرګونه ناروغان د غلطه درملنه لارازي، خو یاد روغتون کې بنیادی سہولتونه نشته چې لا هم تیلیسیمیا سنټر، ایم آر آی او کیډنی سنټر نه لري. دوی وایي په دومره لوی روغتون کې یوه زنانه ډاکټره ده چې په رخصتي وي، نو د ډیلیوري کیسونو کې د ګڼو ستونزو سره مخ وي. دولت نه دغلته د یادو بنیادی سہولتونو برابرولو غوښتنې کړي. سید انور داوډ وایي په یاد روغتون کې د بنیادی ناروغۍ سہولتونه موجود نه دي.
د ټولې ضلع دمرا هارت هسپتال چې یو تاریخي هسپتال دا تر نن تاریخه پیرې په دیشې نه د کډنی سنټر شته پشه، نه ایم آر آی چې هغه نن سبا د وخت ضرورت دی بغیر ډایګنوسټک نشي کړای. موږ د حکومت نه دا مطالبه کی چې د هسپتال باندې دا رحم وکړو او دا بنیادی شی نه د خامخاوې ته پرووایډ کو.
سید ایوب خان وایي زرګونه ناروغان روزانه روغتون ته راځي ځکه چې دغه هډ کوارټر هسپتال دی، خو د لویو ناروغۍ پکې سره سنټر یا سہولت نشته.
د لرې لرې نه د خلک د هسپتال ترسی د رزماک نه د تخیل تحصیل نه د زر نه پنځلس سوه پیرې روزانه او پیډی شي او نه د تلسیمیا سنټر شته. سوه بچیون دي چې روزانه د دوی د بلډ ضرورت وي او نره ټریټمنټ ورته ضرورت وي، هغې د پوره دادازي باندې بس وشي. ویلې چې روزانه د هغه بیمارانو بیادیرې پرکوي پېښور ته او بانی ته.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشنر صاحب زاده نجیب الله نو پوښتل، نو دوی وویل چې د یاد روغتون سہولتونو په اړه د صحت محکمې مشرانو ته ویلي هڅه کوي چې زر دغه سہولتونه برابر کړل شي او خلکو ته بنیادی سہولتونه په یاد روغتون کې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، زو کوهاټ ته چرته چې په کوهاټ پوهنتون کې د قبایلي سوارانو تنظیم د یو ځای تنظیم سوری لاندې تیر ورځ په یو سیمینار کې وویل شو چې باید په ځوانانو کې د نشې توکو د استعمال او د دې نقصاناتو په اړه پوهه پیدا کړل شي. د دغه سیمینار مقصد د یاد پوهنتون زده کوونکو د نشې توکو د زیان نه خبرول وو. په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، استادانو، ډاکټرانو، د ضلع انتظامیو، د پولیسو، چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه نور معلومات ته ممتاز بنگش ناورو.
په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، ښوونکو، ډاکټرانو، د ضلع انتظامی او د پولیس چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د تنظیم مشر عمران الدین اورغزی مشار رډو ته وویل چې د دوی تنظیم امن لپاره کار کوي او د نشه یي توکو مخنیوي هم امنیت پر ځای کولو لپاره اړتیا لري.
نن څه کوم مونږ ویرنه سیمینار وکړو په کست یونیورسيټي کوهارت کې، او چونکی دی کی دسی سټوډنټان ډیر مختادی اور کی اختادی، نو اس دین روک تام مکړای شي د زمونږ غټه ذمہ داری ده. جی،
مدنی فعال آصف ستار چمکنه وای چې دوی به د خپل تنظیم هلې زلی قبایلی زلو ته غزوی، ځکه چې نه یوازې هلته د نشې توکو استعمال ډیر دی، بلکې ذکر شوی سیمه بد امنیت هم ځپلې دي. دوی غواړي چې د قبایلی سیمه ځوانانو لپاره هم کار وکړي.
د غننګ به ان شاء الله مختم وکړو، خپل اکټیویټي وکړو او ټرایبل ډیسټریکټ ته مخپلې هغه غزو کوم اکټیویټي دی ویل چې د مو زیاته کومه علاقې ټرایبل ډیسټریکټ یغه ډیر
داغ شوی دی پک شوی دی د جنگونو نو د نورو مسلونه
مدنی فعال رحیم خان د ورغزو سیمه سره تعلق لري دوی وای چې د نورو قبایلی سیمو په شان د ورغزو ځوانان هم د خبره ته اړتیا لري چې د دوی سره مرسته وکړي شي او سیمه کې د خلکو ته د روزګار موقع ورکړي شي چې ځایی خلک د نشئی توکو د کروندینه ډډه وکړي
زه خو بدوایم چې قبایلی سیمو کې حکومت دی چرسو او د بنگو حکومت نن سبا حاله چلیږي حکومت خو ډیری خبرې کوي سیمو بدا بندو د فیکټریانې داسې کوو خو د مو نن سبا 100% کې حکومت دی 50% پورې حکومت ځوانان دی اغه نشو کې مبتلا دي
د یادونه ده چې پروستیو کې د سرحداتو ریاستی وزیر شهریار افریدی هم ویلی چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د نشئی توکو استعمال کوي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د مازیګر نیستی درې نیمه بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د ملي حمیرزاده نور
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سہولتکار رول لوبولې دا خبره نوموړي بیگا سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه بلخو د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلفې دي خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله تر ډېره حده د موافقې پر اصولو ولاړه ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې وسله وال طالبان پر امریکا اختلافي ځواکونو د بریدونو په نقولو سره د موافقې درناوی کوي خو په هیواد کې د تشدد په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړی د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوه پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی خو بیړنۍ هنګامي حالت یې د وایرس د خپرېدو مخنیوي لړ کې لګولې دی په پاکستان کې د کورونا وایرس څلورو کیسونو تصدیق شوی دی د پاکستان سینټ پرون د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه مخکې قومي اسمبلی د جنوري په لسمه د دې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه په بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لادرکه ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په پاکستان او افغانستان کې خزینه او پالانو جلیله حیدر او ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزې ورکړې په مراسمو کې د نړۍ له سنورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزې ورکړل شوې سعودي عرب د کورونا وایرس د خبرېدو لیرې په خپلو وګړو عمرې بندې سوځولې د په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر میاشت کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 20 ماشومان وژلي
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو سم راځو تاندې هلي پروګرام ته په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه خځې سیاستوالې او فعالانې په ټولنه کې د خځو په سیاست کې د برخې او یا په ولسی تحریکونو کې د دوی د شمولیت زیاتولو لپاره یو مثبت رول لوبوي
د خځو نړیواله ورځ په تاندې هلې خبرونه کې د هغو خځو غږونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅې کوي
د پښتنو خزو سیاستوالو فعالانو سره د هغوی پر مبارزه د خبرو په دې برخه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د ځینو خزو د راتګ سره په پښتنه ټولنه کې نور انجونې او خزې هم دې ته وهڅول شوې چې د خپلو حقونو او مسلو په اړه خپل غږ پورته کړي زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې پروګرام کې هم د خزو فعالانو او سیاستوالو سره خبرې کوو په دغو کې یوه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې وړانګه لونۍ هم ده وړانګې د خپلې مبارزې پیل د خپل ورور ارمان لونۍ سره کړی وو پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونۍ د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورلای کې وفات شوی وو پی ټی ایم او د ارمان کورنۍ وای هغه د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی خو حکومت بیا دا دریځ لري چې پر نوموړي د زړه حمله راغلې وه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړاندې وای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې دا لومړی انجلۍ وه چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره راووته
ای خبره ده چې له ما سره اوس نجونې ستا خو اول وار راوتل ګرانه ما تاسو ته وویل چې په دې وطن کې زموږ چې کومه خطه ده زموږ چې کومه سیمه ده هغه سخت له وخت داسې خلک پر موږ باندې تیر شوي دي چې ښځه یا داسې د باو ساتلې ده. نو دلته د انجیلۍ د ښځې راوتل خبره کول که څه هم موږ سره به ښځې ولې چې هغه به ایم پي اے وي، ایم این اے وي، سینیټری دي، اوس هم په اسمبلیانو کې ناستې دي، خو موږ هلته په اسمبلۍ کې لا د دوی خبره نه واروېده. لکه هغه دومره په سټریکټ ماحول کې را دغ کړي دي چې هغه که په اسمبلۍ کې مجلس کوي هم نو دوی به یو قسم اپروول اخلي، بیا به دوی مجلس کوي او دوی پی اے لکړې نه دي. دا داسې نه ده چې زموږ په دې وطن په دې سیمه په ښځو کې قابلیت نشته، پوهه نشته، د وطن غمخواري نشته، خو داسې ده چې زموږ ماحول، زموږ د وطن حالات، زموږ چاپیریال څه داسې را جوړ شوي دي چې که زه د یو شي دغه لرم، قابلیت لرم، هم زه خاموش یم چې نه که زه داسې وکړم نو خلک به سوي، که زه داسې وکړم نو زما مور پلار ته به ستونزه وي، که زه داسې وکړم زما ورور به راشي ما به تر غاړه ونیسي. دا نفسیات اوس هم شته، اوس هم موجود دي. خو زما له راتګ سره چې زه رالم او دا ما په خپله دې شي ته غاړه کښېږدله چې کله د دوی د پی ټی ایم په ملاتړ احتجاج کاوه، زه تر دې نه مخه هم کله مدبي پروګرامو له سټډي سرکل مکول په هوټل کې به داسې داسې ځای سټډي سرکلز و چې هلته به د ښځې بیخي به تر هغه ټول تر مخه نجلۍ ترېده نه زه به هغه هوټل هغه سټډي سرکل ته تلم او ټول هوټل والا به ما ته حیران و. ما غوښته چې دا یو شی چې دی دا یو تړاو چې کوم دی دا را روان دی، یا دا له وخت دوی را روان شوي دي. بس بیا هر څوک د هر کورنۍ ښځه چې هغه تعلیم یافته وي، د وطن غمخواره وي، هغه ودی یو شی ته ناست وي چې کاش یو دوست داسې څوک وو چې اول قدم واخلي شاته به زه ورپسې یم. نو بس هغه داسې چې موږ وکتل د دې شي ډېر ضرورت و، نو هغه اول قدم چې زما په سیمه کې په دې خوا کې په جنوبي پښتونخوا سیمه کې دا قدم ما واخیست، زه ولاړم او له ما سره اوس زه دا ډېره د نیکمرغۍ خبره ده چې زه اوس له ما سره په دې تحریک کې په دې لشکر کې ډېرې نجونې دي، ډېرې پیغلانې دي، واده ښځې دي را سره. نو دا هغه ټول هغه ښځې وي چې دا ناستې ول یو ودې شي ته په انتظار وي چې کاش چې یو داسې لیاره، یو داسې څوک راشي چې هغه داسې انسان او داسې څوک چې بیا موږ ورپسې تللی شو. نو هغه یو قدم اول قدم یې اخیستلی، هغه کې دا قدم چې وي د دې پښتون ژغورنې غورځنګ له لیارې موږ واخیستی په دې سیمه کې. نو بس هغه نجونې خامخاسته اوس هم له اول شپو سره پیدا شوي، اوس هم ډېرې موږ سره راځي او هر څوک چې دي کګ سره زه داسې ما ور سره لیدلی نه وي په ټلیفون له لیارې، د میسجز له لیارې وایي چې بس موږ ستا ملاتړ کوو، موږ در سره یو، موږ تا سره وینو. لکه دا ډېر په یو قبایلي علاقه کې دا ډېره لویه خبره وي چې د یو قبایلي کور یو داسې سیستم چې هغه کې پلار پیرون وي، ورور پیرون وي، مور لور را لا لوی کړي په دی وی چې ته به د سړی له مخه خبر نه کې، ستا به د سړی له مخه قدم داسي وي، ته به په زور خان دی نه، ته به داسي نه کې. باغه کې یو څوک تاله ټلیفون خالی را کيم، دا ډیره غټ خبر دی چې زه در سره يم، دا تا چې کار روان کړی دی، دا ش کار دی، دا د مشتر جماني دی، دا ډیر یو زه دا ډیر لوړ کار بولم، دا ډیر د ویاړ خبر بولم چې اوس دا قبایلی سیستم چې کم دی، دا مشت کومه سیمه دا د دې چې کم د دې کم نریټیو زو کم چې دی د شوزو په اړه کم نظر وو، هغه اوس بدلږي. خلکو هم په معاشره کې په ټولنه کې د شوزو شتون قبول کړی دی، ډېر هغه سخت خلک اوس ودی شي ته تیار دی، ودی دا شای منلې دی چې موږ به دوی نیمانی یو، دوی به موږ نیمانی دی. لکه شوزو اونر په کار دی چې په هر رنګ حالات کې په هر ځای کې په یو ځای باندې دوی کار وکړي، نو هغه کار موږ په ډېر اسانه بیا بشپړتیا ته رسولی شو.
بلخوا د ټولنیزو چارو فعال سیاستوال او د واک تحریک یو مشره جمیله ګیلانی وای خزی اوس د سیاسي ګوندونو سره سره د یو شمیر تحریکونو غړي دي او د دوی غږ باید واوریدل شي.
اول خدا دې چې خزی دا کوم خزی چې په پارلمان دی او د پارلمان کې ناستې دي، زه خدا نه وینم چې اس اس شدید دغه کوم پرابلم تر سو چې هغه مسلې دی او چې نه کم چې دا د دې د اصلي حکمرانانو یعنی ګوت دی نه کی کنه نو دې ته اس اس مسلې دا چې نه د کورونو د طرف نه نزوا په خیال د سوسایټي کې بلګ ورتګران وی چې زه چې خوځک دا د موسلی دا کورونو خلک وی چې کوم په دې باندې اګری وی ورسره چې دی سیاست دی یا پاور پالیټکس کوي یا دا هر څه کنه ٹھیک شو. خو هر کله چې دی هغه طرف ته ګوته نیسی د کوم د پاکستان کې چې د پاور اصلي سورس دی نو بیا دې ته پرابلم جوړېږي، مختلف قسم پرابلم ورته جوړېږي. لکه موږ وګورو نو چې پی ټی ایم راغی نو موږ سره خو ډېرې ذات ښځې لکه دې کرالې او موږ سره ادرې دې د دې پېښور ښار د این جی او سره تعلق لرونکي شاعران ادیبان هر قسم ښځې. خو که دا تاسو بیا وروسته وګورئ نو اوس په جلسو کې هغه تعداد هغه شاته نه وي. دا داسې خدای مکس خبره نشته چې پی ٹی ایم کې اسه مسله ده یا هغه کې، خو دا په دغه وجه چې هغه ته کافی مسله جوړ کړی شوې. زه خدای وایم چې د ښځو نه بغیر شل کېدی نه شي کنه. ښځې چې په هر یو سیاسي ګوند کې دي او کاغذ کې زیات نه زیات تعداد کې راځي نو دا یو د امید رڼا مخکې هغه دي کنه. خو سیاسي مسلې چې هغه سیاسی مسئلے مکراوائی صرف پدی وجہ نہ چاہا پارلیمان تو رسی آئے میں نے ایم پی اے شی پدی بکار نہ کی گی کا نا پدی با مسئلو تا ہم دیر کلک دا گا کئی ہوکا ہر سمر حالاتی زون چا خزو زیاد تکڑا دا دیسے زیاد غم لری زیاد اسی کوشش کولی شی آگا دے چے خزے امید لرو چے زیاد خزے برازی مونسر ہم اور پاکستان کے زہولم سیاسی پارٹو کے وقت کے وقت ٹیکنالوجی دا ٹیکنالوجی چې کوم دا بهر کې سم دا کوم مشکلات دي په دې باندې با د دې په ذریعہ با دا مخ کې دی دې کې دې کې څو کو درول درول نشي دا هم دا ټیکنالوجی دا چې دا با دا مسئلے حل کوي دا مخ کې خلک راولي خلک بخري خلک به په دې په ذریعہ خبرېږي.
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. مهاجبین قزلباش د پښتو یو له هغو نومیاتو سندرغاړو وا چې د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او ګڼ شمېر سندرې ویلې دي. سپین سپوږمۍ وایا اشنا په چرتوینا د سندرې ویونکي مهاجبین د 14 کلنۍ په عمر کې سندرې ویل پیل کړ او د خپل ژوند سناسه درې څلوېښت کالې د پښتو موسیقۍ ته ورکړې دي. مهاجبین قزلباش تیره میاشت زړه د ناروغۍ له وجې وفات شو. له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې نیکونه د ایران له مشهد خارا په خبر تا کړه شوی وو.
زما نیکه هغه د ایران نه راغلو مشهد نه په خبر کې لوي شو. اتم زما کوم چې ریډیو ته زلاړم هل تک ما په لته رانی ویلې بیا زما د شوق او فیکشنوار د په یو بخیر زما ریشن او تاسو زغه شان زراله زما چې کوم ډیر هډ سندره هغه سپین سپوږ مې وای آشنا ورشه سوینا. اوس خلک هنرمندان هم خوښي په هنرمندان او ته هم دا پکار دي چې ارغې دې بل دې فن سره ډیر مینا ولري د دې تکړه دیو کی.
د مهاجبین د پلار او نیکونو ژبه فارسی به خو هنري ډګر یې تر ډیره له پښتني موسیقۍ سره تړلې وو. هغه د فارسی په ګډون د اردو، پنجابي، سرایکی، سندي، بلوچي او هندکو ژبو سندرې ویلې وي. فني زده کړې د پښتو له لوی موسیقار رفیق شنواری ترلاسه کړې وي او د خپل خواږه آواز له امله ورته د بلبل سرحد لقب هم ورکړل شوی وو. د ریډیو پاکستان پخوانی پروډوسر، شاعر او لیکوال لایک زاده لایک چې له مهاجبین سره د سندرو پر ریکارډولو کې کار کړی دی وای د هغې خاوند ایمل خان د مهاجبین سره په هنر کې ډیره مرسته کړې وه.
په پېښور کې دی په کوچاره سالدار کې مشته شو. دلته امداد علی قزلباش درې مواده وو. دغه رنگ د مهاجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره وو. د مور له طرفه په کال 1903 کې یو فلم جوړېدو شیر عالم مامونی نو هغه چې کوم د بیا د ژوند ملګری شو حکیم الله خان او رکزی او فلمي نامه و ایمل خان د اصل د هیروین رااله او د هغه خاوند د هغه پورا ملګرتیا وکړه او دغه رنګ هغه بیا تقریبا شپږ زره سندرې به دی ویلي.
مهاجبین په دې وروستیو کې ناروغه شو او د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شو چې وروسته د زړه د ناروغۍ له کبله یې د فبروري پر شپږویشتمه مساور کړه او هم په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتو موسیقۍ هنرمندان وای له نوموړي سره هغه سي مرستې ونه شوې څنګه چې باید حکومت او یو ټولنه د خپلو هنرمندانو وکړي.
ترجمة نانسي قنقر
وړاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندے ہلے
اوریدون کو داو د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه کوړم د خدای په امان او اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام روخانه مستقبل ته په دې پروگرام کې د هغو پښتنو ستکونکو خبري اوري چې دا وخت په هند کې ستکړی کوي د پروگرام جوړونکې زموږ همکار منور شاه دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په سیر هندستان هم افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي د دغه سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینه کیږي او په هغه کې بریالي ځوانان کولای شي چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې اعلی زده کړې وکړي دا راز په هند کې د غربي او پرمختللو هیوادونو برعکس د اعلی تعلیم لګښت کم او معیار لوړ دی نو ځکه ګنشمیر افغان ځوانان دغه هیواد ته په خپل لګښت د زده کړو لپاره همزي په دې ونه کې مو د هند په پونه خار کې د زنو افغان زده کوونکو سره خبرې کړي دوی وای
زه نوید افغان امام زم کال ماسټری کوم پونه خار کې ایم ای اکنامکس کې مطلب هم خو په ننګرهار خار کې کړه او ولایت کې او زه لسان سم لسانې واټ کې کړه او پونه خار کې او ماسترین بلې ده کله چې زمونږ مکتب خلاص شو نو ما سفارت کې ځم ورک بورسون لپاره دغه کې خپل بخانه چې کامیاب شلم او به دلته ویلې غلو سکالرشپ کې لسان سم چې کله لسان دوران خلاص شو بیا مې پلان نو چې زه خپل ماسترین ته ادامه ورکم به نو هغه خپل به شخصي
نوید افغان په پونه خار کې د افغانستان د زده کوونکو د اتحادیه مشري هم کوي وای په هندستان کې د اعلی تعلیم د موقع هر کال اعلانېږي
دا هر کال چې د هندستان هیواد اشیاري اورګنایزیشن د چار کال افغانستان ته صحنه ورکړي هغه په خاطر اوس ډېر شاګردان او لږ ځای ورکاو د میاشتې د هغه مقدار امون چې پیسې چې هغه لږ کمی وي نو ځکه ورځ پر بلې دا استفسار دا مصارف زیاتېږي او قیمتي راځي نو دې له خاطر دا سکالرشپ کم کو 1500 او دا میاشتنی معاش دا هغه زیات کو تقریبا 200 اکړه نو هغه له خاطر سکالرشپ زره نه 1500 نو هر کال افغانستان ته 1500 بورسي ورکوي چې 1500 بورسي کې دولتي دولت ته ورکوي او خپل سفارتونو ته شي اغه نور څنګه د دولت چې دی هغه ته ویشي نو هغه د خپل ماشینین دلته لیږي
دا چې د دې بورس یا وظیفه تر لاسه کولو لپاره سه طریقه کار دي او یو ځوان پکې څنګه بریالي کېدل شي نو د افغان په دې حق له ویل
کله چې هندستان سفارت زمون دولت ته صحنه ورکړي د زمون دولت هغه د کانکور له طریقه چا چې لوړې نمرې وړي د لغې طریقه لیږي او سفارت به خپل چې کوم ماشینین لیږي دا هغه خپل ایگزام لري د انګلیش ایگزام هغه به د هندستان هیواد سفارت چې کابل کې دی هغه د ازموینه اخلي او هغه د انتخابوي یا خو هغه ماشینین چې واقعا کانکور کې څنګه مري وړي 300 پلس وړي هغه به د دولت هغه ته حق ورکړي هغه ماشینین وړي اتوګه باندې ورته وي چې راشي تاسو د دې مستحق څه چې تاسو سکالرشپ کولای شئ کله چې ته د ماشینونو خو خې دی راځي او بل هغه ماشینین چې غواړي چې سفارت کې ځمبر کې نو هغه لپاره انگلش سطح باید ډیر لوړ وي، انگلش کې مکمل د انگلش په ژبه پوه شي، اگزام چې کوم یو سفارت اخلي هغه پاس کړي، نو کولای شي چې کامیاب شي دلته راشي.
په دې وروستیو کې د هندوستان په سرخار ډیلی کې مذهبي تشدد مخې ته راغلی او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د زغم کمی راغلی، خو په پونه ښار کې افغان زده کوونکي دا تاثر ردوي.
نه نه نه، هغه خبرې خو صرف میډیا کې لکه زیاتېږي، دا خبرې هیڅ نشته. شان هندوستان کې خو ډېر زیات دلته تاسو فرق نه شي کولای چې دا هندو دی، دا مسلمان دی، دا عیسوي دی، دا یو دی، دا بل هیڅ داسې شی نشته. ټول ته په یو سترګه ګوري، او تا بیا د خارجي ماشین ته لږ درانه سترګه ګوري، او خبرې زیات هم دي، ځکه دوی همدې همدا پرمختګ دی چې یو بل ته درناوی لري، داسې په بدو سترګو یو بل ته نه ګوري. چې دار مذهبي هغه ته احترام لري. دی
دا و نوید افغان چې په هند کې د افغانستان لپاره په ځانګړو نشستونو اعلی تعلیم کوي. په دې حق له نور حال هم درکو د ویلانډ د مینا پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې هند هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په سکالرشپ د اعلی زده کړو لپاره هندوستان ته ورغلی یو ځوان راته ویل
نسان خان بارګزم د هلمند ولایت او د هندوستان په ټول شهر کې د ادارې او تجارت درن کال محصول شو. مکتب د ورځ زده کړې په کوټه کې کړی، د پاکستان یو وخت په کوټه په شهر کې افغاني مکتب دو هغه تین تر دولسم د امام ابو حنیفه په لیسه کې دولسم هلته وکړي، او بیا راغلم کابل ته د بورس لټه کې چې دلته بورس یې راغلم، او د سفارت لخوا مې د انګلیسي امتحان ورکړي، هغه ته کامیاب شوم او دلته پونې شاخ انتخاب شوم د بی بی اے لپاره. نو دوه کاله مې تېر شوي، اخري سیمستر د دریم کال محصول یم.
احسان خان بارکزی وای په هند کې د ژبې مسله هم نشته او د عملی کار موقع پکې ډېر ورکول کیږي.
هند کې چې دی اول خو شه پوینټ دا دی چې دوی ټول په انګلیسي ورته وای، او بل عملی کار ډېر ورکړي چې دوی مختلفه کمپنیانو ته مشوره ویژه شاکي چلته ورسې په کم ډول د کمپنیانو د پروډکټس جوړي. نو دا عملی کارونه ډېر راکړي. دلته خو په کونه کې اکثر چې فونونه دي ټول درس په انګلیسي ورته وای، خپل انډیانن کوي که مثال د خارجي محصلین په سن کې نه دي، بیا هم دوی په خپلو کې درس او خبرې هر څه په انګلیسي دي، او خپل سبجیکټ ټول په انګلیسي لیکلي. بیا دا چې بورډ لري چې یو مراسي خاصه په مهاراشتر کې مراسي سبجیکټ هم شته او انګلیش هم شته، که یو وار چې انګلیش انتخاب کې بیا هر سلیبس ټول تر اول څخه تر اخره په انګلیسي ورته وي.
د هند په پونه خار کې مو د یو بل افغان زده کوونکي سره خبرې وکړې. هغه د خپل ځان او ابتدایي زده کړو په هکله وویل.
علاوالدین جوهر یم، د زابل ولایت یم، مکتب مې هم زابل کې ختم کړی دی، او بیا مې د کانکور امتحان افغانستان کې زابل ولایت کې ورکړی دی. بیا د کانکور د امتحان د طریقه راغلی یم، دلته فونی کار ته لیسانس دوره کې دلته زده کوم، لیسانس دوره نه اخیری کال دی، کمپیوټر ساینس پوهنځی.
له علاودین جوهر مو وپوښتل چې زیاتره خلک د اعلی زده کړو لپاره پر مختللو هیوادونو ته ځي، د هند ولې خوښ کړ؟
افغانستان د سیراجی په کاته هندستان، ماليزیا، ترکیه او جاپان، د دوه هیوادو کازاکستان، ایران، د دوه هیوادو د کارکونکو درسونه دې دا کم زیات راځي، او د افغانستان د کوم دولتي امتحان چې ورته دی کانکور کانکورن څنګه مطلب له دورې بعد ورکی، هغه ته فقط د هندستان په بورسو کې فهمي ورکول کیږي. هغه کولای شي د هندستان په بورسو لا څه د هندستان له بورس پلیس پورا شي، دا دی ګوري د بلې واد بورس ورکول شي. اول واد څنګه چې هندستان بورس ورکی، نو زما فکر زه دغه اول انتخاب مې چې هندستان بورس انتخاب شونه بس مام دا و چې
نو موله وای په هند کې د کمپیوټري زده کړو معیار هم ډیر لوړ دی.
اول ورته څنګه له امتحان ما انتخابونه ټول کمپیوټر ساينس او انسان نه کابل او دوام جلال آباد او درېم کندهار، نو دا غو انتخابونه ټول کمپیوټر ساينس دی. هغه کانکور لري زه د کندهار کمپیوټر ساينس څنګه به سم، هغه تقریبا یو نیم سمستر کندار دی سنتو سینس وای نو دا مت ډیر څه درک وسو د سم معلوماتو څه څنګه د افغانستان د کمپیوټر سائنس او ټیکنالوژي په اړه په برخه کې څنګه د زده کړې او د هندستان څنګه ده نو دلته موږ ډېر یو څه په کلاده مجهز کمپیوټر لیبونه لرو پریکټیکلي عملي کلاسونه لرو چې هر وخت په هفته کې موږ درې ورځې عملی کار لرو او د نورو ورځې تیوري کار لرو تیوري کوو
په دې پوښتنه چې څومره سکالرشپ یا وظیفه ورکول کیږي علاءالدین جوهر وای
زمونږ دلته چې راغلی یو اول کال د لیسانس اول کال زمونږ لږ زره زندۍ درلودې اصل په دې کې اصل روپۍ مې د خوراک روپۍ مې لږ زره روپۍ یو د نه شي هغه دلته ډېره قیمتي وه او الکانو هم څه ناڅه شکایتونه کول چې په دې باندې گزاره نه کېږي ډېر الکانو له کوره پیسې غوښتي او نو بیا مسلسل شکایتونه وسو بیا هغه پیسې افغانستان باندې د بورسو تعداد کم شو دلته دا کوم تنخوا شو یا میاشتنی پیسې چې هغه دوه چنده شو نو اکل نظر روپۍ اوس د میاشتې د خوراک لپاره ورکوي او شپږ نیم زره هندۍ د اصل فیس ورکوي هغه که ته اصل فیس وشیږي که د باندې د پوهنتونه د باندې کور نیسي او کور کې اوسېږي
علاءالدین جوهر افغان ځوانانو ته څه پیغام لري
افغانستان ته د افغانستان نه څه ته کوم څه وخاره کیږي له مکتبو پاره کیږي له پانتونو پاره کیږي غواړي چې نور زده کړي وکړي دوی ته باید څه زده کړي وکړي د افغانستان یوازې د جوړېدا لامل چې ده هغه کې دی تعلیم او تعلیم اوسي ځکه چې اوس ټوله دنیا په تعلیم باندې سنبال ده او هغه چې بدبختانه افغانستان افغانان د تعلیم لخوا یو څه پاتې دي او دغه د بدبختۍ لامل بې تعلیمي کېدای شي ان شاء الله زموږ سوال د ملک جوړېدا هر څه به ان شاء الله په تعلیم کې کوم وخت موږ یو څه پرمختللی عوام ولرو تعلیم یافته عوام ولرو او اتمن به موږ وطن ته وفادار یو او خپل ملک په جوړېدا کې به هر څوک کوشش کوي
د هند په پونا ښار کې د افغان زده کوونکو د اتحادیې مشر نوید افغان د ځینو مشکلاتو یادونه هم کوي
اول بدایا ما چکل ماشینین تل کامیابی دی یو مشکل دا دی چې د هندستان سفارت چې د کابل ته غلط لیک لیږي هغه وخت لیږي چې کالجونه شروع شوی چې تر څو هغه بدل تر رسیدي او کالج کې ایڈمیشن کوي او د پولیس رجستریشن کوي نو تقریبا ډیر وخت نیسي کم از کم یو میاشت نیسي یو میاشت ماشین نا وخت راشي او بیا یو میاشت دلته د پروسس کې تیر شي نو دوه میاشتې کېږي دوه میاشتې بعد به دې امتحانی نه شروع کیږي نو ماشل نشي کولای چې هغه ول سمستر ته د نمرې واخلي او کان پاس کی او بل دلته ماشینه هغه پیسې چې دي په خوا هر کال کې یو میاشت کې لږ مشکل په خېده چې اپریل میاشت دی دوی په شا کال نه پیدا چې څه مشکلات دي تقریبا دغه ده دوه میاشتې پوره کېدو کې دا چې د افغان ماشینو ته
په دې حق لراته په ممبئی کې د افغان کنسولګری چارواکو ویلي چې په دې مشکل خبر دي د حل لپاره یې د افغان او هندي چارواکو سره په تماس کې دي او هله دا چې ډیر زر حل شي او هم په دې ځای د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو وډونه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منځ بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړی
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو